شي دا مشال ویډیو ده پښتونخوا کې 2 بجې شوې دي په روانه خبرونه کې درته دعا ونی دي خبرونه لرو زستا شکر به مجید بابر یما په لومبي سر کې درته د مشال راډیوي مجله چې تاسو په برېښنالیکونو او صوتي پیغامونو باندې مبني خبرونه ده د خبرونه په دوه منی کې د مرمنو د پاره خبرونه سروې وړاندې کوو په هر څومره کې خبرونه زموږ همکار اسرار عالم محمد
جنوبی ازبکستان اوسیدونکو د دوو ځوانانو وژنې پر د پلت پیل کړی پولیس وایي په شمالي ازبکستان کې ناڅرګند وسله والو یو 14 کلن هلک په ډزو وژلې او افغان چارواکي وایي له کابل سره نږدې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 1 کسان مړه او څه باندې اویا ژوبل دي د جنوبی وزیرستان اوسیدونکو د دوه ځوانانو وژنې پر د پرلت پیل کړی دوه ورځې وړاندې د مکین بیزې رغزۍ کې د ځایي خلکو په ادا امنیتي ځواکونو د دکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې پکې دوه وژل شول او یو زخمي شو خلک ادا کوي چې دوی هغه عسکر هم پیژندلي چې د دوی په وینا په وژنه کې ککړ دي ځایي خلکو له پرونه د مکین تحصیل مخې ته د وژل شوو ځوانانو مړې ایښي او احتجاجي درنای پیل کړي په پرلت کې شامل د پښتون ژغورن غورځنګ یو ځایي مشر او رحمت شاه بیګا مشال لوت ویل چې دوی غوښتنه کوي چې په وژنه کې د تورونو عسکرو ضد مقدمه درج شي د وژل شوو کسانو کورنۍ ته دې معاوضه ورکړل شي او د خلکو هغه کورونه دې خالي کړل شي چې د په خبره پوځیان پکې پراته دي په اوس په دې اړه ویلی خود جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علی مشال لوته ویل چې یاد کسان امنیتي عسکرو نه بلکې ناڅرګند وسله والو وژلې دي او دوی د نیولو هڅه پیل کړي البته نوموړي د پرلتوالو د نور غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي پولیس وايي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسله والو یو 14 کلن هلک په ډزو وژلې دي پولیسو ځایي خلکو مشر لوته ویلي دا پیښه پرون ماښام د رزمک ډیویژن په ګړیوم سیمه کې شوې ده دوی زیاتوي چې عبدالقدیر نومې هلک په کور کې وو چې له بهر ورباندې چا غږ وکړ چې یو څوک دی غواړي او چې کله هغه ور ووت نو په وسلو سنبال کسانو ورباندې ډزې وکړې چې له کبله یې هغه ځای پر ځای مړ شو بریدګر په تېښته کې بریالی شوي پولیس وایي چې د ناڅرګند کسانو پر ضد مقدمه درج کړې او پلټنې روانې دي د مشر لوی خبریال وایي چې سږ کال په شمالي وزیرستان کې تر دې دمه 19 کسان په هدفي بریدونو کې وژل شوي او د یو کس قاتل هم نه دی نیول شوی ملکو حکومت دریځ لري چې د ناامنۍ مخنیوي لپاره اقدامات کوي د اپوزیشن ګوندونو اتحاد او پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وایي له وړو کې اختر وروسته بعد عمران خان حکومت رانسکورول لپاره تګلار ټاکي د اپریل پر شپږویشتمه په اسلام آباد کې د تحریک تر غونډې وروسته نوموړي خبریالانو ته وویل چې دوی په هیواد کې د شفافو انتخاباتو په دریځ وسام ولاړ دي
ایک باقاعدہ سربراہی اجلاس بلایا جائے رمضان المبارک کے بعد
سربراہانو پکچا یو اجلاس راو بدل شی او در روجے رستو دی پا پورا طاقت سرا دولت سرا تماس ونی ول شی مونگ دا دے حکومت دا ختمولو او دا دین دا خلاصی پا خپل دریز ولاریو
په پاکستان کې د زونو اپوزیشن ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم وای د عمران خان په مشرۍ حکومت باندې نسکوروي ځکه چې دا د 2013 کال په انتخاباتو کې په دغلې واک ته رسیدلې خو حکومت دا تورونه ردوي او وای اپوزیشن ګوندونو له احتساب د ځان ژغورلو لپاره د تحریک پیل کړی دی د کورونا وبا په اړه د پاکستان د صحت وزارت پر خپل ویپاړه لیکلی چې له تازه مرګونو سره له یاد وایرسا د ټولو وژل شو کسانو شمیر 1329 رسیدلی وزارت زیاتوي چې په 1340 ساتونو کې کورونا وبا تر 4000 زیات کسان ځپلي هم دي په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو ټول شمیر تر 8 لک زیات شوی خو له دې وایرس سره نږدې 1 لک کسان رغېدلي هم دي پاکستان حکومت د وایرس د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي دي د خیبر پختونخوا حکومت په ویشتو ضلعو کې او سند حکومت په ټوله صوبه کې تعلیمي ادارې تړلې دي په مردان کې د اپریل 26 نه تر 1 اونۍ پورې مکمل لاکډاون یا ټول بند هم اعلان شوی او افغان چارواکي وایي له کابل سره نږدې په یو ټرافیکي پیښه کې لږ تر لږه 8 کسان مړه او څه باندې اویا جوبل شوي. د اے پی او ڈی پی اے خبری اجنسیو له مخې د افغانستان کونو چارو وزیر طارق آرین نن ویلي دي چې پیښه د شپې پر مهال هغه وخت رامنځته شوه چې کله په بغمان ولسوالۍ کې له کابل کندهار لوی لارې سره دوه مسافر وړونکي بسونه له یو بل سره مخامخ ټکر شول. آرین ویلي دي جوبل کسان د درملنې لپاره هسپتالونو ته وړل شوي. په سمدستي توګه د پیښې علت نه دی معلومه. یادې وي چې تېره اونۍ هم په زابل ولایت کې د بس او ټرک ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 14 کسان مړه شوي وو او لسګونه نور جوبل شوي وو. دا تدې مهال د مشال خبرونه.
تاسو مشال لري ته وګي خبرونه تر تازه موږ همکار اسرار عالم من وړاندې کول. اوس د مشال راډیوي مجله وړاندې کوو. د مشال راډیوي مجلې د خبرېدو وخت د عادل پکې نجیب عامر د نام تو هندي عالم او لیکوال مولانا وحید الدین خان د ژوند او کار په اړه راپور د خیبر د ملاګورو د یو ځوان شاعر سیال محمد شال سره مرکه او نور مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. په دې اړه باندې نور تفصیل او دغه خبرونه د مشال راډیوي مجله ده را دي چوو.
د مشال راډیوي مجله د مشال راډیوي مجلې قدرمنو اوریدونکو د نجیب عامر سلامونه قبول کړي. دا ونې مو په خبرونه کې بیلابیل مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. د هند د یو لوی دینی عالم مولانا وحید الدین خان په مرګ راپور لرو. هغه د 200 نه زیاتو کتابونو لیکوال پاتې شوی. د شخصي فکری ملکیت د نړیوال ورځ په اړه مو راپور چمتو کړي. یو لیکوال وای
لکه د ریډیو په مختلف پروګرامونو کې په پښتو کې داسې شوی دی چې یو کس شیرونه وای 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 او هغه دا نه وای چې دا شیرونه د چا دی. ظاهر خبره ده اولس هغه اوري نو بیا اولس وای چې یاره دا د دی.
د خیبر د ملاګورو سیمې د یو ځوان شاعر سیال محمد سیال مرکه هم اوریدل شي. هغه خپل ترنم هم کوي.
د مخ په شان په مخ ته وهي پړکت خدای بندا تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د مشهور داغستاني لیکوال رسول حمزه توف د کتاب زما داغستان د وی بل برخه ترجمه هم درته وړاندې کوو. بدرګام وکړي. دا مشال رډیوی مجلې ته غوږی د خبرونې د سر مطلب ترازو. د هند د یو نامتو دینی مبلغ عالم سکالر لیکوال او د سولې لپاره د ستر مبارز مولانا وحید الدین خان د ژوند او کار په اړه یو مطلب درته برابر کړی دی. مولانا وحید الدین خان د روان کال د اپریل میاشتې په 28 نیټه خپل روح خدای ته وسپاره. داغه د مړینې خبر یوازې د هند تر پولو محدود پاتې نش، بلکې په خواوشا غونډیو هیوادونو او د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د هغه پلویان او مینوال د دې خبر پاوریدو غمجن شول. مولانا د هندستان د ټولو مذهبونو او قومونو ترمنځ د یو داسې پیژندل شوی مذهبي سکالر په توګه پیژندل کېدو چې د سولې لپاره ټولو مر درس ورکړي، تبلیغ کړو او خلک ورته تشویق کړي ول. اوټ لوک انډیا ورسپانې د اپریل پر 23 د نوموړي یو خبره په یو راپور کې اقتباس کړي ده چې پکې نوموړي وایي سوله د هیڅ یو سیز لپاره نشي قرباني کېدی، خو د سولې لپاره باید هر څه قرباني شي. مولانا وحید الدین خان د برټش انډیا یا برتانوي هند د اتر پردیش په اعظمګړ کې د 1925 کال د جنوري په لومړۍ نیټه نړۍ ته سترګې غړولې وي. داغه د مشرانو په اړه ویل کیږي چې پښتانه ول، خو مولانا په خپل پښتو نه شو ویل. کسه هم په نورو 15 ژبو پوهېده چې اردو، هندي، عربي، فارسی او انګلیسي دي. مولانا وحید الدین خان د مجلو مدیریت کړي، ډایرانی لیکلي، سفرنامې وړاندې کړي او له 200 د زیاتو کتابونو مصنف پاتې شوی دی. د هغه کتابونه عربی او انګلیسي ته هم ژباړل شوی دي. د الاسلام یتحد دی پنوم دغه کتاب چې پکې مذهب او عصري چیلنجونو ته کتنه شوی د قطر، قاهره، ترابلس، خرطوم او تیونس په ځینو پوهنتونونو کې د نصاب په توګه خول کیږي. نوموړي ته ګڼې کورنۍ او نړیوالې جایزې هم ورکړل شوې دي. هغه ته د ډیمورګس په نوم نړیواله جایزه په 2002 کال کې په سویټزرلینډ کې د پخوانی شوروي اتحاد د یو پخوانی ولسمشر میخایل ګورباچوف په لاس ورکړل شوه. د 2021 کال د جنوري په میاشت کې نوموړي ته هندوستان دویم تر ټولو لوړ ملکی ایوارډ پدما وبوشن ورکړو. په 1909 کال کې د پاکستان حکومت هم مولانا ته نړیواله جایزه دغه په کتاب پیغمبر انقلاب په سر ورکړې و. دغه په برخه لزګونه نور کورنۍ او نړیوال ایوارډونه هم شامل دي. انډیا اوټ لوک ورسپانه لیکي مولانا وحید الدین خان خپل ژوند د دې فلسفې تر سیوري لاندې تیراوه چې ژوند ساده وکړه خو خیال لوړ ساته. ورسپانه لیکي په نوې ډیلی کې د هغه کور ته چې څوک هم لیدو ته ورغلي داغه د صوفی سټایل ژوند ته په کتو ضرور حیران پاتې شوی دی. کشمیر ابزرور ورسپانه د اپریل پر سلی رښتمه د مولانا وحید الدین خان په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې په کې راغلي په 2009 کال کې د امریکای جارج ټاون پوهنتون دغه کال د نړۍ د 500 باروسوخه دینی عالمانو لیک لړ خپور کړو چې په کې د مولانا نوم هم شامل و. ورسپانه لیکي پوهنتون د مولانا وحید الدین خان په اړه لیکلی و چې نوموړی د نړۍ لپاره د اسلام روحاني سفیر دی او هغه د هند په مسلمانانو او هندوانو کې یو ډول شهرت لري. مولانا وحید الدین خان د روان کال د اپریل پر 28 نیټه د شپږ نوي کالو په عمر کې د نوي ډیلی په روغتون کې د کورونا وایرس له وجې وفات شو. هغه دوه زامن او دوه لوڼې تر شا پرېښودې. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی دغه پر مړینه وویل د مولانا پر مړینه خپه شوم، هغه به د روحانیت او بصیرت په چارو کې د باصلاحیت پوهې له کبله تل په یاد پاتې کیږي. د مشال رادیوی مجلې ته غوږ دا اپریل شپږویشتمه د ملکی فکری ملکیت یا د انټلیکچوال پراپرټی رایټ د ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې معنا دا ده چې یو هنرمند، لیکوال، شاعر، انځورګر چې څه تخلیق کړي دا دغه ملکیت وي، بل څوک یې په خپل نوم نشي خپرولی. خو پوښتنه دا ده چې دا قانون په افغانستان او پاکستان کې څومره مراتیږي؟ زموږ همکار شاهین بنیری د دې پوښتنې د ځواب معلومولو هڅه کړې ده.
د اپریل په شپږویشتمه د انټلیکچوال پراپرټی رائټ یا د فکری ملکیت د حق ورځ نمانځل کیږي. مرام دا دی چې څوک څه تخلیق کوي او انساني ټولنې ته ګټه رسوي نو چې په هغه د هغوی د ملکیت حق ومنل شي، که بل څوک کاروي نو چې د اصل تخلیق کار نه اجازه واخلي او د تخلیق مالی ګټې ورسره هم شریکی کی. خو د پېښور د ایډوارډز کالج استاد او سړنکار ډاکټر سمیع الدین ارمان وایي چې په دغه اړه د پښتو هنرمندان، لیکوالان او تخلیقکاران ډېره پوهه او معلومات نه لري او سره د ډېر زیار د خپل تخلیقي کار نه سمالي ګټه نشي پورته کولی. نوموړي وایي د کتابونو د خپرندویا ادارو په ګډون د میډیا ادارې هم په یو تخلیق د تخلیقکار حق په پام کې نه راولي.
لکه د ریډیو په مختلف پروګرامونو کې په پښتو کې داسې شوی دي چې یو کس شعرونه وایي 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 او هغه دا نه وایي چې دا شعرونه د چا دي. ظاهره خبره ده اولس هغه اوري نو بیا اولس وایي چې یاره دا د دي. دا یو اخلاقي ګناه هم ده چې یو سړی شعر وایي او هغه د شاعر نوم نه اخلي. په دې معامله کې په پښتو کې د ټولو نه مظلومه طبقه هغه لیکوال او شاعر ګوره نه دی، هغه کمپوزر دی. د موسیقی په دنیا کې د ټولو نه ګران او تخلیقي کار هغه د سازونو را جوړښت شیسته چې موږ کمپوزیشن وایو هغه دی. تاسو وګورئ د سنگر نوم وی اوس پکې شکر دی، د شاعر نوم وی او کمپوزر چې کم دی نو دا خو لا اول د سره خلک پیژني نو که وی پیژني بیا دا هغه نوم نه وی.
شاعر منیر بنیرے بیا زیاتوی چې د کتاب د خرص نه خورتا سنس مالی ګټه لاس تراغلې ده، خو دا دومره نه ده چې د هغه مالی ستونزې ور باندې هوار شي.
تقریبا ټول سلور ایډیشن شي بده کې 13000 پورې کتابونه وتی دي. پاکستان خلک بیا تاسو ته معلوم ده کنه پای کې زیات پغلام چاپ شو او خرص شو کنه. وسم په بعض ځایونو کې لکه ماته کرم خان تیر وی چې رفتار کتابونو نو وسم بلا دکانونو ډک چې هغه په خپل چاپ کړی دي پغلا باندې. خدای خبرې چې بیا سر تر سین نه ما وندې کمزورې سره نشي رسوله.
اسد دانش په پاکستان او افغانستان کې د پښتو د کتابونو یو غټ پبلشر دی. نوموړی وایي وړومبې خو په سیمه کې د فکری ملکیت د حق په اړه سم قوانین نشته، او بل دا چې په مغربي نړۍ کې د یو کتاب یو میلیون کاپی خپریږي، نو د پښتو اکثر کتابونه د 2000 کاپیو نه ډیر نه چاپ کیږي. نوموړی زیاتوي
دا یو ډیر ښه کلتور دی چې په بهر کې شته دی چې یو لیکوال مثلا په یو کتاب سره ډیر پیسه دار شي او خان شي. هغې وجه دا دی چې بهر چې یو کتاب لږ تر لږه یو میلیون دانې چاپیږي، په یو میلیون کې مثلا دوه یورو یا دوه ډالر یو لیکوال ته په هر کتاب کې بیل شي نو ډیرې پیسې کیږي. دلته ستونزه دا ده چې موږ د ډیر مارکیټینګ سره د ډیرو شور او غوغا سره بیا هم کتاب د زرو دوه زرو ټوکو نه بره لانړه. او بله غټه خبره دا ده چې کوم کتاب که لږ خرڅ شي نو تاسو وینئ چې په فیسبوک کې یو ګروپ جوړ شي، په واتس اپ کې جوړ شي، نو هغه د کتاب د خرڅ رفتار چې دی په هغې باندې بد تاثیر وکړي.
د قانوني چارو پوهان بیا وایي چې په پاکستان کې د انټلیکچوال پراپرټي د حق په اړه په وفاقي کچا ځینې قوانین شته چې د لاندې د یو تخلیقي کار یا ایجاد تحفظ کیدی شي. په پېښور کې د قانوني چارو یو پوه بیرسټر سعود خان یوسفزی وایي چې دغه حقونه هله خوندي کیدی شي چې وړومبې یو فن پارا د فکری ملکیت د دفاع د نړیوال سازمان سره رجسٹر شي.
دا شاهین بونیری راپور مورید اوریدون کو روسته درته د مشهور لیکوال رسول حمزه توف د کتاب زما د غستان د ویبل برخې شپاړه هم وړاندې کو. خو اوس یو مرکه درته لرو. سیال محمد سیال د خیبر د ملا ګورو یو خوږجبه شاعر دی. موږ ور سره داغه په ادبی ژوند او هلو زلو خبرې کړې. په سر کې هغه د ځان پاړه لاند معلومات ترکوي.
قربان موشم خوشحال شي آباد شي. او زه د ضلع خیبر یم او بیا په ضلع خیبر کې د ملاګورو له سیمې سره تعلق ساتم.
صحیح. او سیال صاحب څومره وخت نه شاعري کوي؟
قربان موشم ما په 2000 کې په شعر باندې لاس پورې کړی دی. کله چې زه په لسم ټولګي کې وم ما په لسم جماعت کې سبق ویلو نو هغه نه ما په شعر باندې لاس پورې کړی دی.
په خیبر کې هم حمزه شته، هم خاطر شته، هم خیبر شته، او داسې نور ډیر زیات مشران شاعران تیر شوي دي. دا ځوانان چې دي دوی د کوم رقم شاعري کوي؟ د خاطر غوندي ولسی شاعري طرف ته پام دی، د خیبر افریدی غوندي شوخي شاعري ته پام دی، کده حمزه بابا غوندي پخې شاعري ته خیال دی. ځوانان په کوم لار روان دي؟
قربان خ خلې ته پوسټ وکړو. دا کم ځوانان چې مطلب دلته په مشاعرو کې زوینه مازه خو اکثر مشاعرو ته زیات زما نو هغه چې کم دی ساده ډول باندې شاعري کوي. نو ساده ډول باندې ذکر کوي چې مطلب دلته شاعران ډیر زیات دي. که سوچ وکړی شنو په خیبر کې دومره زیات شاعران دي نو هغه چې کم دی په ساده لیکوي. د حمزه بابا په پل باندې لای چا هم قدم نه دی خو دی.
صحیح. او تاسو په خپل چې شاعري کوي زیاتره څه ډول شاعري کوي؟ غزل ډیر لیکي، نظمونه لیکي، څه لیکي؟
قربان ما خو خپل چې کم دی غزل زیات خوخیږي او نظمونه هم لیکم. غزل می هم لیکلی دي، هایکوګان می هم لیکلی دي، سندر می هم لیکلی دي، لوبي می هم لیکلی دي، او ټپیز می هم لیکلی دي.
واه ماشاءالله. دا خو نوستاسو په برخه ډیر زیات کار دی. دا پروګرام کې وستاسو مرکه خو روانه، خو اوریدونکو ته به تاسو زنه شعرونه هم مونږ اورو. نو د خبرونه په دې برخه کې تاسو نه څو ورده شو سیال صاحب؟
هوړان دی بدغه سو شیرونه د سره شریک مچې ساړه دی دسمبر دی خیغ باد دی او ستا یاد دی.
واه چی واه.
ساړه دی دسمبر دی خیغ باد دی او ستا یاد دی او مین دی په لیدو پسې برباد دی او ستا یاد دی.
واه واه واه. هته چی
مننه. او دا رنگ می د وجلې تنهایی مسافرای کی
تر
دا رنگ می د وجلی تنهایی مسافرای کی او سرګټ شاعری اسلام آباد دی او ستا یاد دی.
واه واه واه. تخ
مننه. او جړا دا او جړا دا او جړا دا او جړا دا.
واه 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 واه. ډیرخ
جړا دا او جړا دا او جړا دا او جړا دا ستا یاد دی او ستا یاد دی او ستا یاد دی او ستا یاد دی.
واه واه. حسن تکرار دی د الفاظ او ډیر خوند کوي.
مننه او مکتای د چې که هر څومره د سیال خاورې په سر پتا پسې ده که هر څومره د سیال خاورې په سر پتا پسې ده خو بیا هم زړګی پتا آباد ده او ستا یاد ده.
واه 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 ډیره ښکلی شاعري مو ده. له مطلې نیولې تر مقطع پورې او په منځ کې هر بیت انتخاب دی. سیال محمد سیال صاحب ډیره زیاته مننه. دغه ښکلی شاعري مو ولس ته په کومه بڼه رسولې ده؟ فیسبوک کې خو مو شاعري خپرېږي، کتابي بڼه باندې هم مخې ته راغلې ده کنه؟
قربان، ما په 2015 کې کتاب چاپ کړی و د کشمالی په نوم باندې. ان شاء الله د لنډ ورځو کې که خوره کړی خیر وي نو دویم کتاب به هم دستاسو په لاسو کې وي.
صحیح، او د دې نوم به صحیح کنه؟ دا تر اوسه د خبره راز ده. مهربانی ہوئے
قربان، ترنم به دته وکم، ستاسو غوښتنه ده نو څه شیرونه به دته وایم په ترنم کې چې
مرشد ډیر خوند وکړي.
زړه مې پسې چوي د ټینګې نه یم، زړه مې پسې چوي د ټینګې نه یم، او خلو تبیخی د ټینګې نه یم.
ډیر
مکوتا دی د ټینګنا یما، مکوتا دی د ټینګنا یما، مات پشی بنگڑی د ټینګنا یما، او زلمی پسی چوی د ټینګنا یما.
ډیر زبردست.
بس کے دے شبل غزل کے واخلما، بس کے دے شبل غزل کے واخلما، نو دے او سڑی د ٹنگنا یما، او کلو تبیخی د ٹنگنا یما.
دیر زبردست.
تچیران زینو خپکی گما، تچیران زینو خپکی گما، اوخ کی خوب زید ٹنگنا یما، اوخ کلو تبیخی د ٹنگنا یما.
ڈیر زبردست.
سیال یو په حسن باندې مړ یما، سیال یو په حسن باندې مړ یما، بلد پسر لید ٹنگنا یما، او کلو تبیخی د ٹنگنا یما، زړه مې پسی چوی د ٹنگنا یما،
وخت مخ په ختمېدو دی خو دومره وخت مو ساتل چې په هغه کې ستاسو نه یو بل شیرم واورو. نو که ترنم کې وایې که ساده وایې نو موږ به دواړه ډوله شاعري ستاسو موږ ته قبولای، نو چې په هره بڼه یې راته اوروي.
ترنم به وکم، سو شیرونه به درته وکم چې د مخ پشان په مخ ته وهی پړک ته خدای بندا، د مخ پشان په مخ ته وهی پړک ته خدای بندا، تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا، تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا، یا پردیس چې خپل کور به په همړنګ کې خدای د پاره، پردیس چې خپل کور به په همړنګ کې خدای د پاره، زانو پیژن لړکړه دا ټوپک ته خدای بندا، زانو پیژن لړکړه دا ټوپک ته خدای بندا، ید دی دور پخ کولو کی ته بیا هم وفا ګوري، ید دی دور پخ کولو کی ته بیا هم وفا ګوري،
ډیره زیاته مننه سیال صاحب، ډیر خوند یو کو تاسو سره دی بندر ما خپل ته خوند واخیست او ریدونکو بم خوند ته اخیستی. نو همداسې مینه ناکو سه او تاسو په دې خبرو کې او پنځه شپې ته ورې ما نظر شوی. نو زه تاسو نه اوس زارې دل غواړم چې دومره مینه مرا سره وکړه. ډیره مننه.
خات شي، آباد شي، بریالی شي او سم ډیر زیاته مینه او مننه.
دا او سیال محمد سیال او اوریدونکو، اوس د ژمنې سره سم درته د زما د غیستان کتاب د وی بلې برخې ژباړه وړاندې کوو چې ورسره به د مجلې دا ګڼه هم اوتړل شي. د زما د غیستان هنري اثر لیکوال رسول حمزه توف دی. نوموړی د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې سره تړاو درلود. د سپتمبر په 8مه کال 1923 کې زوکړې او د 2003 کال د نومبر په 3مه وفات شوې. د ده مورنۍ ژبه اوار وا او لیکلې په روسي ژبه هم کړي او د ده لیکنې د نړۍ په بیلابیلو ژبو کې ژباړل شوې دي. پښتو ژباړې درته زه نجیب عامر باندې کوم. د کتاب محتوا او ژبه پر یو خنجر کیندل شوې جمله، هغه خنجر چې تل په نیام یا پوخ کې بند وي خپل تیزی بایلي، هغه آس زغلون کې چې تل په خپل بستر کې پروت وي خپل چستی او چالاکی له لاسه ورکوي. داسې وګڼه چې ما په ستن کې تار اچولې او اوس پر فکر کوم چې څه ډول کورته وګنډم. ما د پاندور سازینی تارونه برابر کړي خو چې څه ډول سندره به وایم. زما د بی قراره او وفادار آس نالونه ټک وهل شوی. د لایت مینان لپاره مې د آس هر نال لیدلې. ما پرزین کش کړې او کمربند مې تر ملا کلک راتاو کړې ده. هو بالکل، زما پر آس ډیر په احتیاط زین تړل شوی ده. دا با پشان یو مشر سړی د اس واګی ما ته په لاسو کې راکړی دی. یوې وړې او شوخې نجلۍ چې سترګې له شوخۍ ډکې دي قمچینه په لاس کې راکړی ده. د گاوند له کوره یوه غرنۍ پیغله د اوبو د ډک ګړی سره بهر راوتلې ده. دا په سفر تلونکو کسانو ته د مخیخي روایتي انداز دی. کله چې زه له آس سره له کلي بهر وزم نو په لاره کې چې څوک هم مخې ته راځي نو یو طرف ته شي او ما ته لاره راکوي او خدای پمانی را سره کوي. د کلی په اخیری سر کې یو بل پیغله د بل سراخ سره ولاړه ده. لکه ما ته چې وای دا کړکۍ او دا سراخ په یاد لره، دا سراخ به تر هغې بلیږي چې ته راستون شوی نه یې. ته به په وطنونو کې ګرځې، اوږدې توپانی شپې به راځي، خو دا سراخ به په تروږمیو کې رڼا خوروي او تر کلونو پورې به ستا انتظار کوي. او کله چې ته له سفر نه ستړی راستون شي او کلی ته نږدې ورسیږي نو تر هر څه او تر هر چا وړاندې به همدا سراغ ستا هرکلی کوي. دا کړکۍ او دا سراغ په یاد لره. زه په وروستي ځل شاته خپل کلی ته ګورم. زه له لرې وینم چې مور مې زموږ پر بام ولاړه ده. هغه نیغه او یوازې ولاړه ده. د هغې سیوری په ورو ورو تتیږي او بیا یې صورت پناه شي، بس همدومره ښکاري لکه زموږ د بام په افق چې یوه لکیره رخکل شوی وي. بیا په سړک یو بل موړ راشي او بیا یو غر دغه ټولې منظرې له مانه پټې کړي. اوس چې زه شاته ګورم نو بې له غرونو او غونډیو څه نه وینم. زما پر وړاندې هم یو غر دی، خو زه په دې پوهیږم چې تر هغې وړاندې یوه ویړه نړۍ پرته ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی، د مشال ریډیو د خبرونو د پښتونخوا کې دا ټایم 2:30 بجې شوې دي. د خبرونو لنډیز د اسرار عالم مومند اورو.
د جنوبي وزستان اوسیدونکو د دوو ځوانانو وژنې پر ضد پرله پیل کړې. د ورځې وړاندې د مکین بیزې رغزی کې د ځایي خلکو په اعدام کې ځواکونو د دوکان مخې ته ناستو ځوانانو باندې ډزې وکړې چې پکې دوه ووژل شول او یو زخمي شو. اوس په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د جنوبي وزستان د پولیسو مشر شوکت علي مشل ډوته وویل چې یاد کسان امنیتي عسکرو نه بلکې ناڅرګند وسلوالو وژلي او دوی یې د نیولو هڅې پیل کړې دي. پولیس وایي په شمالي وزیرستان کې ناڅرګند وسله والو یو 14 کلن هلک په ډزو وژلې. پولیس او ځایي خلکو مشال ډوته ویلي دا پیښه پر ماښام د نسبت ډویژن په ګړیوم سیمه کې شوې ده. دوی زیاتوي چې عبدالقدور نومي هلک په کور کې و چې له بهر ورباندې چاغه وکړ چې یو څوک دی غواړي، او چې کله هغه وروت تو په وسلو سنبال کسان ورباندې ډزې وکړې چې له قبلې هغه ځای پر ځای مړ شو. په پاکستان کې کورونا وایرس په 13 ورځو کې 1,009 کسان بچلی. د کورونا وبا په اړه د هیواد روغتیا وزارت په خپل ویب پاڼه لیکلي چې له تازه مرګونو سره له یاد وایرس د ټولو وژل شوو کسانو شمېر 1,329 ته رسېدلی. وزیر زیاتوي چې په 13 ساعتونو کې کورونا وبا تر 400 زیات کسان ځپلي هم دي. په پاکستان کې د کورونا وایرس د ناروغانو ټول شمېر 3,00,000 زیات شوی، خو له دې وایرس سره نږدې 2,00,000 کسان غږېدلي هم دي. او افغان چارواکي وایي له کابل سره نږدې په یو ټرافیکي پېښه کې لږ 1 کسان مړ او 3 باندې 10 ژوبل شوي. د اے پی او ڈی پی اے خبري اجنسیو له مخې د افغانستان کورونا چارو وزیر دغه معلومات دوی ته ورکړي.
تاسو مشال لريو ته وګورئ. د خبرونو لنډیز مو د اسرار عالم مومند اوریدو، او اوس ته د میرمنو د پارا ځانګړي شوی خبرونه سروي وړاندې کوو. زموږ همکاریا ملي حامدزاده هر اونۍ د خبرونو تاسو د پارا برابرۍ نو راځي نن د دې سبت شوی بڼه تاسو ته وړاندې کوو. دا یو واره مخکم تاسو اوریدلی دا سروي
پښتنې پخامت سترې نه دې سدي. اوریدونکو السلام علیکم او ستړي مشي. په سروې پروګرام کې درته زملي حمیر زاده هرکلی کوم. امید کوم چې روغ جوړ او خوشاله وي. نن زرا سره په پروګرام کې له افغانستان نه زمزمہ غزل ملمنه ده. زمزمہ غزل یو شاعر ده. نو نن په دې پروګرام کې دایې د ادبي هلو زلو جون او کار په حق لته پوسونه کو. را سره ملګری دا ورته په پروګرام کې ستړي مشي وایو. السلام علیکم زمزمہ.
مالی حجان تاسو ته تاسو د رادیو ټول مینهواله ته سلامونه وړاندې کوم. نن لرم روغ او جوړ بیا.
ډیر مهرباني زمزمہ غزل مونږه بالکل سمي. امید کوم چې تاسو صحت په هم خی. نو ټولو کې اول خو مننه چې تاسو مونږ سره په پروګرام کې شرکت کوئ. درته وې زمزمہ غزل تاسو خو په افغانستان کې خلک ډیر پیژني، نو د تعارف محتاج خو نه یې، خو بیا هم تاسو فکو هغه خپل فرض پوره کو. مونږه د هر ملمنې نه تاسو کو د افغانستان د کمیسی می سره تاسو تعلق ته، او بیا تاسو خپل تعلیم چرته حاصل کو.
ډیر مننه کوم علي حجان دا چې ما ته مو په خبرونه کې وخت راکړل. زه تاسو نه مننه کوم. تاسو نظر دی علي حجان ډیر مننه تاسو څخه. زه په افغانستان کې د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی
یم. ها، د میدان وردګو اوسیدونکی. نو تعلیم مو هم هلته حاصل کړی دی او کنه؟
نه، تعلیم من ته ما په کابل کې حاصل کړی دی. تقریبا له دورسن ټولګي څخه فارغ یم. په پانځه ماستر یم.
نو مطلب چې تاسو نن سبا په کابل کې اوسیږئ؟
او نن سبا بالکل زه په کابل کې ژوند کوم.
ها، نو مطلب تاسو د کور کلی باره کې هو بدن ته پوس کو، د میدان وردګو حال و هم د نه تپوس کو. خو اولنی تپوس چې کوم تاسو د ادبي هلو زلو پاړه بوي، دا به تاسو کوم څومره کال چې وې دي چې تاسو شاعري کوي، تاسو دا شوق وو او کنه؟
بالکل وای حجان، زما شعر سره علاقه بیا تا شعر می خوښیده چې سمې مینه درلوده، نو ځکه مې ورته مخه هم وکړله.
سمه ده. نو څو کال شوې دي؟ لکه څومره موده بشوي تاسو ته یاد دي؟
ولی نه تقریبا دری کالا بکی که چیز شیر لیکم.
صحیح ده، مطلب چې ستاسو کورنۍ ستاسو ملاتړ وکړو، تاسو باندې باور وکړو، نو تاسو ښه په خلاص مټ مخې ته راغلی. دا راته وایي چې شاعري تاسو وچې علاقه لرله، نو آیا تاسو څه کتابونه لوستل یا د چا خاصو شاعرانو نه متاثره وې، الهام مت اخستو، که څنګه خبره؟
ولی نه، ما شعرونه مطالعه کول، کتابونه مې لوستل، د ځینو شاعرانو شعرونه مې هم لوستل. دسته خاص شاعر نشته چې زه دې ورنه متاثر یم، خو هغه کسان چې ښه شعرونه لیکي د لوستلو وړ، نو هغه زما خوښېږي. خو همدغه شعرونه وو چې ما لوستل او مطالعه کوله، نو ما کولی شو چې زه هم ښه شعر ولیکم.
ډېر ښه. هغه اولنی شعر درته یاد دی چې کله تاسو هغه خپلې خور ته ورور ته وښولو؟
ولی نه، هغه دي تقریبا یو دوه بیته به درته ووایم. هغه د ژمي شپې او ورځې، د ژمي لپاره مې یو بیا راته یاد، خو یو به نه درته ووایم.
ښه، سمه ده، ضرور ارشاد درته وایم.
دا د ژمي سپین سهار کې سپینې واورې، دا د ژمي سپین سهار کې سپینې واورې، ښکلي ښکاري هر ښار کې سپینې واورې، لکه څوک چې ښایسته ناوې سینګار کړي، لکه څوک ښایسته ناوې سینګار کړي، داسې ښکاري میدان ښار کې سپینې واورې. دغسې یو څه شی و نو چې ما لیکلي و، خو راته په یاد مې پوره نه دی یاد.
ډېر ښه، ډېر ښه. نو هغې وخت کې خامخا تاسو وې ژمی وې، ژمی و واوره و، نو تاسو د حالاتو سره؟
هو، هغه وخت ژمی و، هغه وخت کې زما سنم بیخي کم و تقریبا. زه په هغه وخت کې، خو زه تر هغه وخته نه حسابوم چې ما هغه وخت لا شاعري کوله، ځکه هغه وخت کې بیخي زما سن کم و، تقریبا اووم سنف کې وم چې دا ما لیکلي و، ځکه هغه وخت نه حسابوم، ځکه دا شعرونه
نو زمزمی اداره تو وای چې څه کتابونه هم چاپ شوي دي، تاسو خو ذکر وکړو، شعري ټولګي هم شته؟
انا تر اوسه خو کومه ټولګه نه لرم او نه غواړم ذریعه چاپ کړم، بس له دې نه به هم ښه شاعري کوم، ښه شعرونه به لیکم، بیا به ګورم
څه کوي
انشاءالله، او ټولګه به انشاءالله بیا چاپم.
سمه ده، انشاءالله. او که دا راته وایې چې شعرونه چې تاسو لیکئ، لکه هغه وخت کې خو واورې وي او موسم مطابق، دا موسم سره سم تاسو شعرونه ولیکل، نن سبا چې کوم شعرونه لیکئ، نو هغې کې زیات ستاسو توجه په څه باندې، لکه څه باندې شعرونه تاسو لیکئ، زیات څه پکې؟
بیل موضوعات راخلم، خو اکثر شاعری مثلا د وطن د ناخوالو په اړه هم کوم، ځکه چې اوسنی حالات چې د موږ چې کوم حالات سره مخ یو، نو دا حالات داسې یو څه دردونکی ده، نو یو څه شاعری خپل وطن ته د ناخوالو ته مې هم کړې ده، او بس د نور شاعری مې هم کړې ده، نو موضوعات جلا جلا دي، جلا جلا موضوعاتو ته مې شاعری کړې ده.
ښه، او کلم دې ته پام شوی دی، لکه د وطن حالات او تاسو وی چې چار چاپیر چل کې چې تاسو سوینه باندې تاسو لیکل کوي، او حالات دا سیدی چې تاسو شاعری کې دای عکاسی کیږي، بیا په افغانستان کې بیا د جینکو او خزو لپاره چې کوم حالات دي هغه ته هم تاسو ګورئ، نو تاسو د سه غنې چې کیس مسلې شته، بیا یا تاسو کوشش کړی دی چې د خزو هغه ژوند تاسو په خپل شعر کې ښکاره کړئ؟
ولینه ولینه، زه به اکثره شاعري هم دي حالات تم کوم، او کوشش کوم چې د ښځو هغه ناخوالې، هغه انځور چې دوی په ټولنه کې لري، ټولنې ته یې وړاندې کوم. ولینه کوشش کوم چې دا ډول شاعري هم وکړم، او تصمیم لرم او زړه کې مې ده چې دا ډول شعرونه هم ولیکم.
سمه ده، او چې کله تاسو شعرونه اوس دا د لیکې هم خاص تاسو خواو شاکې چې کوم خلک یې خبر بوي، سره د عمل ښکاره کوي چې زمزمه غزل یوه شاعره ده، نو ستاسو له هغه شانتې عزت او درناوی هم کوي، او بیا څنګه حوصله د لوړې؟
ډېره زیاته تشویق کړی یم ملکه جانې، زه له دوی نه ډېره زیاته مننه کوم، چاراته جلا جلا شعرونه لیکلي دي، څوک مې جلا جلا په مثلا یو نثرونه راته لیکي، دغه سیز مې چې وکړي، نو ډېره زیات احترام راته کوي، ډېره زیاته یې تشویق کړې یم، بس له ټولو مینهوالو ډېره زیاته خوشحاله یم، ټولو نه ښې خاطرې لرم، بس که ما دوی هڅوي نو زه نور هم تشویق کېږم، تر شاعری وکم لا مخته ولاړه شم
تاسو گنے داس په افغانستان کې جینا کولا ستاسو په شانتی جینا کې چې دی بیا شاعرانی دی غوی له ادبی هلو زلو لپاره شرایط داس سشته چې هغه پکې دغه هلو زلې پر مخ بوزي مخ ته لاړ شي کینی له یو بل سره تجربه شریک کړي نو داس سم موقع شته
شته خو د خاص لپاره د جینا کو پر وړاندې افغانستان کے خاندون اشتہ خاندون زیاد تھی مثلا دا تلفور بہت چاہتا ہے جزانا اور کھول کی جسے دبی بحیر تولا جسی لے شاعران خورا خپل شیر مشوری ہو تھی خپل شیر تولا نیتوا دی کی اکثر جن کئی داشتی ہم انتا سے ہم مانی دلی دی کی دوی تا دیر لوار استدا خواندان دی کش شیرو نا لکی خود دوی پچ شیرو نا لکی حتا تولا نیتا ایمی دیولان دی کری چاہتا ہے اور خود دلی نیتا او بازی چی مثلا کورنی اجازہ ور کبھی اوگوی بیا ادبی بحیر کے مونگڈون کبھی شیرون اللہ شاعران سرم شری کبھی خو اکثریت یہ دا سیدا چی نشی کولا یہ خندون دیدی دوی پر اوڑان دی زیاد نشی کولا اخبال استعداد تولینی تا اوڑان دی
نو تا سیدا سی اس ملگری پیجنے چی شاعرانی او دیر خو صلاحیت لری خو نشی کولی دیاری نسی نشی مخی تراتلی نو بیا تا سی کس ممرس تا کوی بدا سی جینکو
اولینا ست یم دوی سبا د دوی نم لا تړ کوم دوی به د حالات خر او با سم او زما کوشش به انداوی نو ان شاء الله زه خپل کوشش کوم خپل حد کوم چې دوی سره تناسب ست زما له وصل توان پوره د کوم به
او تاسو د ادبی بهیر ذکر وکنه نو آیا داسې ادبی ټوله نشته چې تاسو یې برخه یې لکه خامخا په پښتونخوا خبره وکړو یا په د افغانستان خبره وکړو نو هلته هم داسې ادبی بهیرونه دي او چې کومې خزینه شاعرانې دي جینکې دي یو خپل خپل وړې وړې ټولنې جوړې کړې دي نو تاسو د داسې بهیر برخه یې
پتہ رو سخفل میں ادبی بہیر کے اشتراک نہ دے کڑائی نہیں مطلب لے تکزا ہم دنور جی نے کو پشانتے روس ما دا موقع نہ تر لا سکے جی دی پازادانہ ڈول یو بہیر تا لاڑا شمال تے خپل سیرن ل نور شاعران سر شریکم پر سیرن دی اگر پخوا چی زما کور نیم پا دی پو چی تشتیر لکم اگر وقت تیر شو دوست دوی نپویی گی سم چیز دی زمرخ شایری کوم او دستی
خلک سوک نه دی پویا چې تاسو شاعری کوله نو د دې وجه څه ده تاسو نخ کار کول غواړي او کنه یره ده تاسو سره چې پری بم نګدی کسنګ ځکه تاسو خوش سر کې وی چې ملاتړ کو تاسو نو بیا څه وجه ده چې تاسو
هغه وخت کنه زه ماشوم وم چې هغه وخت زه دوی تشویق کړم مثلا زه یو حتی ولم نو او د دې وجه دا ده چې ما ته چا ویلي نه دي چې تر اول نه وي غزلونه دي مونږ وګورو یو خپل مې نه دي غوښتي چې ته وړاندې کوم دغه سي مې پریښې ده کنه زه مخکې نه ورکول نه دي راته چې ښکاري ما راځم ماشوم او ما هڅه ولې ما ته ویلي و چې سبا ټول کچاپ کې نو یو سم کله چې مثلا په ټولنه کې شعر شاعري بحث شي نو ورور مې بیا ما یادوي چې زما استعداد لري ما دې شاعري په خپل وخت ښه شاعري کوي او بیا زه ما نو اوسني شعرونه نه دي وسته خوړلي
ها ها او یو بیا هم دا تاسو په دنه بیا وکم تاسو چې یو خداده چې کورته کورنۍ ته نه خودل غواړي بل دا چې لکه مسله راځي مخې ته چې څوک جنکه لکه کده د بی بهیرونو برخمنی یی کې ګډون کوي نو بیا سم مسلې شته بیا په سیمه کې تاسو سې ویني دا سې مشکلات
او استاد موږ دلته په کابل کې ادبی بهیرونو د خپل لپاره شتون لري تاسو غوښتي چې کډون کوي خپل شعرونه وړاندې کوي دغه په شعرونه باندې کره کتنې کوي قزادانه ډول پاتې نه کوي کولای شي چې هلته کډون وکړي خو د دې لپاره وړاندې څنګه چې کورنۍ څنګه کوي چې دوی نشي کولای یو ادبی بهیر کې یو غونډه کې چې د شعرونو په اړه اشتراک وکړي او دوی په دې کورنۍ مسله په کار کې لري
صحیح نو اوریدونکو زمزم غزل وای چې د سیډره مسلې دي چې په افغانستان کې جنکه چې دي د دوی په شانته خې شاعرانه دي استعداد لري خو به مخ ته نه راځي ځکه چې مشکلات دي د چا باندې د کورونو فشار دي نشي کولای چې خپل شعر وکړي او بیا ځینې نور بهر نه راځي ځکه چې بهر د ایده پر حالات سم نه دي نو زمزم غزل تاسو سره خبره جاری ساتو اوریدونکو په سروې پروګرام کې نه غوي زمونږ ملمنه د اید ادبی ژوند او هلو زلو باندې خبرې کو، خو یو لنډ دمه تورسو بیا د زمزمه غزل سره خبرې جاری ساتو.
زو یاران په پچلو خو چل نراتلو، هسې می خپا باجی تمات نکړه، هسې روا می غیق کی وان غستو، هسې می خپا باجی تمات نکړه، هسې روا می غیق کی وان غستو. عجیب غوندی قصو روانو، دلت ژوندون څپ بدلو اندازو روانو، ما د مجلس یو یار لیدو چې پسل ګو روانو، سواد کابل کوټا خبر ولو خو چل نراتلو، ټول پښتان یو زه کولو خو چل نراتلو، هسې می خپا باجی تمات نکړه، هسې روا می غیق کی وان غستو، هسې می خپا باجی تمات نکړه، هسې روا می غیق کی وان غستو.
اوریدونکو تاسو سروې پروگرام ته غوږی، تاسو مخکې واوریدل موږ سره له افغانستان نا زمزمه غزل میلمنه ده چې یوه شاعره ده، هغې سره خبرې جاری ساتو. زمزمې تاسو خو ذکر وکړو چې ستاسو څه قسمه شعرونه وي او کوم موضوعګان چې دی تاسو انتخابوي، نو یو خاص تر تکولی شو سنې که کوم داسې غزلې یا څو شعرونه چې تاسو لیکلي او موږ سره شریکول غواړئ؟
ونینه په دې رښتیا ته زما یو نوی غزل دا ملیحه جان یم دا به در سره شریک کړم.
ضرور ارشاد.
او سر با در تټیټ کړم ستاینه به دی وکړم، سر با در تټیټ کړم ستاینه به دی وکړم، یو ځل یې راولا مننه به دی وکړم، عزت دې څه توبه نه ده چې ما ته به یې کړم، عزت دې څه توبه نه ده چې ما ته به یې کړم، ژوند په تیره تکا دستانه به دی وکړم، زه له مجبورۍ د زړګي ورشم د ته ووایم، زه له مجبورۍ د زړګي ورشم د ته ووایم، ما ویل راځه یوه پوښتنه به دې وکړم، هله ځان څه چې د دیدن کوڅې ته لاړ شو، هله ځان څه چې د دیدن کوڅې ته لاړ شو، زخم نن دې وړمه درملنه به دې وکړم، چرته یې د نورو په مخونو پسې ورکه، چرته یې د نورو په مخونو پسې ورکه، راشه د خپل شیر غوندې پالنه به دي وکړم، سر به درته ټیټ کړم ستاینه به دي وکړم، یو ځل یې راوله مننه به دي وکړم.
ډیر ښه، ډیر ښه، ماشاءالله ډیر ښه، ډیر ښه، ډیر ښه. زمزمی دا راته وایي چې تاسو چې دا خپل کوم شعرونه لیکئ، آیا بیا تاسو په سوشل میډیا باندې، لکه نن سبا خو د سوشل میډیا دور دی، فیسبوک دی، ټویټر دی، انسټاګرام دی، نو پای باندې تاسو داسې اکاؤنټونه جوړ کړي دي او یې که تاسو خپله شاعري شریکوئ؟
بالکل، زه فیسبوک اکاؤنټ لرم، خپله شاعري هلته دوستانو ته وړاندې کوم.
صحیح، نو بیا دوستان څه وایي تاسو، لکه تاسو تعریف کوي، ستاینم کوي؟
او ډېره زیاته مې تشویق وي، ډېره زیاته مې تحته وي، بس دوی ټولو نه ډېره مننه کوم، ټولو نه ډېره زیاته خوشحاله یم، دوی ما ته ډېره زیاته مینه راکړې.
صحیح، ډېر ښه. نو زمزمې دا راته وایي چې شعرونه خو تاسو لیکئ، نو دا شعر چې دا یې د پاره یو څه خاص تیاری بند نیسي او که نه څه خاص وخی چې تاسو شعر لیکئ، او بل دا چې تاسو ذکر هم وکړو چې تاسو کورنۍ ته نه وایئ، نو بیا تاسو کوم وخت کې شعر لیکئ؟
بس کله می چې مثلا کوم وخت زم خوشاله یم ډیر زیات شعر لیکای شم، کله چې ډیر زیات خفه مې مشر لیکای شم، زه خاص د ځنګړې وخت نه وته تا کوم، خو هر وخت چې زه کینه مثلا په یو موضوع باندې ما څو څو فکر مې وکړ نو بیا کینه شعر لیکم.
خاشیر لیکه او یو ته پوس پدنه کوم ځکه کوم وخت کې تاسو سره داسې کاغذ او قلم نی او تاسو ذهن کې شعر را رواني، نو بیا تاسو ذهن کې په مزغو کې پاتې یو کنه کوی نه لیکنه بس لار شي.
او کله کله چې په شپخانه کې یم ولوخې نیم زما یا کوم بل کا کوم هغه کې خامہ خامہ ته د فتن مثلا یو شعر را یاد شي کوم او په تاسو هم کې سوچ کې خو ساتم مثلا چې دا تاثیر له مال یاد نه وځي، کله چې هغه کار خلاص کوم په بل کار مصروف شم نو بیا روز تر یاد شي چې ما خو یو د پي او شي نو ما زه هم تر هغه له ډیر نه خوښ شوم دا څه شو څه هغه را دي تر ته یاد نور مې له یاد وته
خنون موتی دی یاد او دا شاعران چی کن
کله کله ما په خوب کې هم شعر لیکلای دا تقریبا څو د فیو شول په زو ویدا او سم شعر لیکلای بس انت په خوب کې وایم چې باید تاثیر د ماته تخنیکی پاتې شي باید رانه یا له یاد ونه وځي دا په خوب کې بار بار د ځان سره تکرار کوم بار بار یو هم او څه کار یې چې موږ باید یا یو برخه یا قافیه تر پرته یاد وسی د نور مل زه نه وتی
خا خو څه خو درته یاد کنه خدای خوب ولا شعرونه هم درته یاد زه دا خو خدای او دا شاعران چی کنه نو خلک وی چې دوی ډیر تصوراتی نو تاسو صرف تصور کې سوچونو فکرونو کې مصروف یې او کنه عملی میدان کې د څه چوستا او چاقه یې
نه کنه تصور کې نه عملی کې هم لیکم
عملی کې هم کوي صحیح صحیح سم ده سا او جون کې لکه دغه شاعرۍ چې د تاسو جون ته څه د څه نوې روح ورکړي یا بڼا تاسو څه فکر کوئ څه بدلون احساسو په دې جون کې راوستي دي تاسو په سوچ او فکر کې؟
او زه مثلا زه په ټولنه کې د شعر له امله خلکو پیژندلی یم، اوس که زه چاته خفه شم شعر ولیکم نو هغه درد لرم هغه سپک شي، نو یو ځانګړی نو شعر د یو څه لپاره ډېر ښه ده، هغه یو ځای ته رسوي، یو ځان یو ځانګړی کس محسوسوي، نو زه ځان ډېر جدا احساسوم ویل یې که نه ځکه چې پخوا وخت رایت کوم اوس وخت نو لږې سره ډېر زیات تفاوت لري، مثلا اوس ډېره ښه یم ځکه چې کله شعر ولیکم نو کوم درد یا کوم غم چې لرم یا کوم خفقان چې لرم نو وروسته له شعر نه هغه هېڅ زه نه لرم، ډېر زیات د خوشحالۍ احساس کوم.
او زمزمې تاسو لکه دا خو شخصي تپوس ته خو تپوس کولی شم لکه د ژوند ملګری لرئ لکه تاسو خو دولسم پورې سبق ویلی او نن سبا ستاسو تعلیمي سلسله هم جاري ده او که نه؟
نه خیر ولې حجانې تر اوسه نشته.
خا 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 سمه ده. نو بیا لکه داسې ګڼې چې لکه یو کم عمره جینۍ چې د هغه شاعر هم د هغه په بلې کورنۍ کې خامخا ودیږي نو هغه داسې کیدای شي چې هغه نورو کورنو کې له ستونزو سره مخامخ شي او هغوی نه خوښوي یا د ژوند ملګري پې پابندي کوي، نو داسې صحیح مثالونه شته ستاسو په سیمه کې؟
او ولې نشته، اوس دا چې څنګه کېدی چې هغه د دې ښه استعداد والا خواندان دی او ښه شعرونه لیکي، بعضې ما په خپلو سترګو هم داسې څنګه کېلیدلی چې هغوی په مثلا په کله چې هغوی ودونه نه دي کړي هغوی په ټولنه کې یو خاص ځای لري، ښه شاعري لري، ښه شعرونه لیکي، خو کله چې هغوی واده شوي دي بیا یې خاوند ورته اجازه نه ده ورکړې چې هغه مثلا خپل شعرونه ټولنې ته وړاندې کړي یا هغه داسې یو سپیشل میډیا کې خپل شعرونه خپاره کړي، نو بیا هغوی باندې کورنۍ له خوا نه ممانعت کېږي او نه پرېښودل کېږي. او زما په نظر هغه چینه کوي چې شعرونه لیکي مثلا هغوی تعلیم کوي هغوی همداسې ازاد فکر لري، نو هغوی باید داسې چا سره ژوند شریک کړي چې بیا په آینده کې ورته ممانعت ونه کړي، همدا ډول د ژوند تر پایه پورې مخته لاړ شي او خپله استعداد ټولنې ته وړاندې کړی شي.
او ستاسو چې دی تاسو دولسم پورې سبق ویلی دی نو نور تعلیم بیا ستاسو جاری دی او که نه نور به وایې سبق؟
اوس که نه زه د طب پوهنځی محصله یم.
ښه، د
طب پوهنځی وایم.
ښه، طب پوهنتون محصله هم ده. تاسو سر کې وویلې خو ستاسو خبره باندې زه پوه نه شوم، وبخې. نو د طب پوهنتون کې هم تاسو نو د طب زده کړې چې دی خو ډېرې سختې بلل کېږي او ویل کېږي چې ډېره سختي غواړي، نو بیا تاسو شاعري او طب چې دی دا څنګه کوئ؟
بس وخت می ورته تاکلای دا څنګه تقسیم اوقات لرم نو بس تو کې یو غالي کولای شي نظام حتا کوم چې دواړه مختلف سم
ها 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 صحیح او زمزمې کو تاسو ته چې ما پروګرام سر کې تاسو ویلو چې ماته بد ودان وردګ ولایت 34 چې تاسو ور سره تا تعلق لري نو د میدان وردګ په اړه راتوې چې هلته د جینا کول لپاره څه شرایط دي د ژوند او د کار او د تعلیم د سیسمو کې لري
او ولی نه مل حسن یالتن چې سیسمو کې جینا کول لپاره مکتبونه هم شته هر در کې هر ځای کې مکتبونه شته دی غو لپاره مدرسې هم شته خو چې نه ځای نه د سیم شته نه پکې مکتب شته نه پکې مدرسې شته او خو هغه څنګه دي ځای نه دي خو شته چې نه څه دي جینا کول لپاره شرایط هم تام مسایت کول شي جینا کې انت تعلیم او سی او مختلا او لاړ شي
او زمزمې تاسو صرف شعرونه لیکي او کنه نثر هم تاسو کله کوشش کړي دي نثر تم کله مخه کړي
نه خو کې تر اوسه پورې خو ما صرف هم دا شعر انتخاب کړی دی هم دا غزل لیکم نثر مې تر اوسه نه دی لیکلی علاقه مو سره نه لرم
او بیا تاسو چې کوم شعرونه لیکئ نو هغه څه قسمه شعرونه یې لکه یو خو یې آزاد شعرونه کنه زه خو ډېر نه پوهېږم که تاسو ما پوهه کې چې تاسو پکې
ولی نه آزاد شعرونه دي نظم دي غزل دي خو زه خپله غزل لیکم صرف د غزل په قالب کې شعر لیکم
نو زمزمې دا راته وایي ستاسو په فکر یو معیاري شعر څه ته وایي بیا تاسو د څه ټکي دي چې په پام کې ساتئ چې ستاسو شاعري چې یا معیاري وګڼل شي
مثلا معیاري شاعري داسې ده چې په هغه کې ټول موضوعات ځانګړي شوي وي هغه کې یو ښه موضوع ټاکل شوی وي یو ښه تصویر ولري بعضې موضوعات چې وخت سره ارتباط لري یو ښه موضوع ورته ټاکل شوی وي نو یو څوک چې ښه مطالعه یې کړې وي وروسته له مطالعې یو څه لیکلي وي بیا نورو شاعرانو سره شریک کړي وي بس دوستانو خوښ کړي اوسي ښه ورباندې لګېدلي اوسي هغه ځانګړنې چې په یو شعر کې اوسېږي یو ښه شعر کې اوسېږي هغه ځانګړنې په کې اوسېږي نو دا یو معیاري شعر ته ښه شعر ده او ټول خلک یې خوښوي او ښه لوستونکي به ولري او دا شعر به مثلا دوامدار شعر اوسېږي
یو بل تپوس په کوم زمزمې تاسو څه ګڼئ بیا جینکې چې دی د شاعرۍ میدان کې زلې دی شی او کنام تاسو څنګه غنې دوی استعداد لري
اولی نه خو اندیم کولای شي دورونو تر څنګه شعرونه ولیکي شاعري ولیکي چې نه کوم د خاص ځانګړي استعداد لرون کې دي اولی نه موږ د دې لپاره خو شاعري کوي خوښته غزلونه لیکلي دي په ټولنه کې او خاص څنګه ځای لري نو اولی نه خو اندیم کولای شي چې نه کوتر څنګه ولاړی وسې کې شاعري وکړي شاعري ټولنه ته وړاندې کړي نو ځینې خویندې دا څه چې د شاعري لري په ټولنه کې او خاص ځای هم لري
نو زمزمې مونږ ستاسو د کتاب کله پورې انتظار وکړو ستاسو کتاب به کله چاپ شي قلم کوشش کړی
او اوس کوم یې چې خاص کوشش نه وکړي چې اوس نه غواړم نو ان شاء الله پر اکرین کې به زه هر عمر کتاب چاپوم او تاسو دوستانو ټول ټولین ته به وړاندې کوم حتما ولې نه خو اوس نه یو څه مود ورسته
ضرور ضرور ان شاء الله مونږ به په انتظار یو درته وایې زمزمې چې یو بلزل بدر تخواستو کو کوم ستاسو نور د شعرونه یو غزلی چې ستاسو زړه ته ډیر نږدې څه پیغام وي پکې نو مونږ ته به زمزمه کې په خپل आवाज کې
اول یې خور کې چې به درته یو بل غزل وایم د کوم چې لرم چې ستاسو د ورځې کې خوښ شي
ضرور ارشاد درته وایم
اوی ادی می زیارتو ته په بیول زوروي اتیمی زیارتو تا پا بیولو زوروی کبیب می حد زخم پا گندلو زوروی دا زیر دیشل رنگ می چه دا چا دلا سدی دا زیر دیشل رنگ می چه دا چا دلا سدی حغم دوادو پا ماتولو زوروی خدا پریک تا بنگریوالی لاست می دکا چه رسواشی سا پریک تا بنگریوالی لاست می دکا چه رسواشی همیش می دا مروند پتاوولو زوروی داغونه د مڼې مخفل سړګۍ را یادوي داغونه د مڼې مخفل سړګۍ را یادوي خپل باغ میدان او په چاودلو زوروي سما د صف نقطې پیدا کړې د پوهیږي سما د صف نقطې پیدا کړې د پوهیږي نو څکه می باران خورولو زوروي سما یې د کلې کولو حق نه دی پیرزو پما د کینې کولو حق درته نشي چیرته خو ما په خپل وخت کوته یو لور زوروي چې موکي تر اتاک لپاره ویښولو پته چې موکي تر اتاک لپاره ویښولو پته نو ټول مونږ ولې پراتلو زوروي لمانه یې تغه چخې څو خلاره پیدا کړه لمانه یې تغه چخې څو خلاره پیدا کړه غزل می په غزل غزل لیکلو زوروي
ډیر خسته شیرونه وبستاسته په راتلونکي کې ډیره کامیابی واړو او ډیره مننه زمزمې غزل چې تاسو نن موږ سره په پروګرام کې شرکت وکړو په اخر کې به تاسو کول غواړو پښتنو خويندو ته بستاسو سه پیغام یا بیا زموږ ټول اوریدونکو ته بستاسو ویل غواړي
زما اخرینه پیغام ټول ورونو ته هم دا د خپل خويندو خپل لون خپل خويندو باندې د دوی تعلیم وکړي دوی د تعلیم امانیت نه کوي ستدي داسې نه کوي چې دوی د لوړ استعداد خواندان دي خو دوی